احمد شیبریم د ازادي رادیو د ریاست خبرونه کې ستاسو قربه په دې خبرونه کې ترکیه ته د طالبانو د جګپوري پلاوی سفر څارو مخکې تر دې چې خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید رادیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا سالی نیولې دي. دغه با خبره سرچینو د امنیتي ملزوماتو له کبله د نوم نه شولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي دي. بلخوا بلی سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی. در دې مخکې تیر یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي اژانسیو خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د طالبانو له خوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای عبدالی په داسې تور چې د هغه په خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وای طالبان د نن او ځوانانو رادیوګانو خپرونو ته بیرته اجازه ورکړه. دغه دوی رادیوګانې د همیشه بهار رادیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپله د همیشه بهار رادیو تلویزیون خپرونو ته چې د سمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورځنیو یا 500 وره سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې باب ازادي رادیو ته وویل
نن د جمعې ورځ بدوی خپل تمرینات پیل کی، د لوبو تر ورځ پورې بدوی خپل تمرینات تر سره کی، او بیا به د اگست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 28مه سلرويشتمه او شپږويشتمه نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالي تر سره کی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په کوربه توپ کیشي. د افغانستان په تیر مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو وره سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوې ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پای لوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپل لوبه د چک جمهوریت په وړاندې څلور څلور او د موزمبیق په وړاندې دوه دوه مساوي کړې وه. تایلند په اسیا کې د فوتسال جام سیالیو په درجه بندي کې څلورم او افغانستان دولسم مقام لري. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنځشنبه د تهران او واشنگتن ترمن د څو میاشتو پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیشتول شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جګپور پلاوی په ترکیه کې دی او وایي چې افغانستان د پانګونې د راجلبولو هڅه کوي. په دې تړاو مو د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر اخیستی.
قوانین خود خارجیانو په مخ کې زیات دي. افغانستان اوس مهال د بینلی سویف سیستم څخه بهر پاتې دي.
ترکیه ته د طالبانو د سفر په ترڅ کې د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر له ترکی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. یو کډوال ازادي رادیو ته وویل
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری.
د افغانستان د مقتدر رشتو د غورځنګ په نوم ډلې په پټه اعتراض کړی. څنګه اعتراض وړاندې به په خبرونه کې واوري. دا به هم واوري چې په کندوز کې بڼوال د بادامو له حاصلاتو شکایت لري.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادام حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. طالبان وای په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبري شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړي، خو ویلي نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای په وروستیو کې د ترکیه د امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په ترکیه کې افغان پناغښتون کې وای د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناغښتون کې کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته درسې دوه په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي. آزادانه تګ راتګ نسی کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پوښتنې ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسی راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناغښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری. ولا که دومره ظلم څوک کوي لکه د افغانانو سره کوي. مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینی ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته. چا بل وطن خوښته؟
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د طالبانو پلاوی د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ترکیه کې دی. طالبان وای چې دوی غواړي ترکی سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا موضوع می پرون ماشام د اساسي پڅپو کې پروګرام کې د اقتصادي چارو له کارپو او زرخ شافیزی سره شریک کړه. دوی وویل چې نن جمعه د طالبانو د پلاوی او ترکی سوداګرو غونډه ده. په دې کې به معلومه شي چې دا سوداګر د طالبانو پلاوی ته څه وایي. په دې اړه نور تفصیل له ښاغلي حافظي څخه. اوس
یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخواست کار کوي، لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی. هغه رغونې دي بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي او دا ساحت کپاسیټي دی بند زیات کړي. تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای جوړ. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري او دوی سره حلزلی کوي چې یو څو کې ولې د اساسي مشکلات کم چي دي. تاسو پی کوی چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب ست ضرورت ده او نور ترکان به نه پیژم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کوي. ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دې وطن دی که ضرر کوي که ګټه کوي. خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې عمل ته دي، باید کار وکړي. او د دې له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته. دی د اولیه مواد هر شی چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کیږي او دا دي دغه سوداګر له برکته.
ان ستاسو په باور باید لامدغه افغان سرمایدار سره چې په ترکیه کې دی او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیش چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي.
خود دا خو یو تفصیلی بحث دی چې باید خلک چې دی سکتور په استازي تو حکومت سره باید دوی غیږی د پونوم دی پابلک پرایوټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل مسکه سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي، خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې. که حکومت په رسمیت پیژندل شوی که نه یې پیژندل شوی، بیا هم خلکو خوړو ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي. نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه دی، خو موانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویف سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي، د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنټ بینک او نور اکزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنۍ منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي، او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي، او اوس هم هملته دي، اوس هم تجارت کوي، اوس هم په صنعت تقریبا 4000 کارخانې دي سره د ستونزو، اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
که د حقوقي معنی نه ترکان په معدنو کې ډېر سولري لیوال دي چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور د مسکونی او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. نو ولې دا حقوقي معنی؟ ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي، او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا 777 والا چې دي، هغوی د کجکتي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي، اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان څخه راوستل کېدل، دا کارخانې هم دوی جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د افغانستان د مقتدرو ښځو د خورسنګ په نوم د ډلې ځینو غړیو بیا په دغه هیواد کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اعتراض خپل ږغ اوچت کړی. دوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو غوښتنه وکړه. د هم په دې باب راپور چې د محترزو ښځو په ږغ پیل شي.
زنده‌باد دموکراسی،
ژوندۍ دی وی دموکراسی، ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د افغانستان اتلې مېرمنې.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیا غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې دغه غورځنګ غړو پرون ناوخته ازادي رادیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي.
له نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې خزینه فعالان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضیه غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو فرشته عباسي وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغه د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دي پر طالبانو په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لکابله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دی وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو او جنو د حقونو رعایت تضمن دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخت بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د سار سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د سرپرست سر اعظم د غوراوي لپاره سلام مشورې روانې دي. په دغه هیواد کې پارلمان د اګست په نهمه مات شو. له قانون سره سم په کار دي چې انتخابات د درې میاشتو په ترڅ کې ترسره شي. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
صدر ډاکټر عارف الوی په نهم اګست د شپې د وزیر اعظم شهبازشریف شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهبازشریف شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په نهم اګست وویل،
تو رائے عام صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زما پدے اڑا حزب اختلاف مشر راج ریاض سره سبا ملاقات کوم، د عین مطابق په نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو. سبا لمړی ملاقات ته په عین کې درې ورځې مهلت شته. کنو بیا په دوه ورځو کې د پارلیمان کمیټي یو نوم خوښوي. که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
ته جن نگران وایي چې د ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دار چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجنیګار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوې انتخاباتو د پاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د غې په بنیاد باندې بکیږي، کیږي نه هغه د پاره اضافي نور وخت پکار دی، کم اس کم یو سل شپک شلې ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوي، نو دا ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی زبان یا چې رضا ربانی کو نوم مخه تراغله د اسحاق ډار نوم مخه تراغله، نو داغي په زبان زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ.
په پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منځ وروسته د الیکشن کمیشن نو غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجینه ګران د راتلونکو انتخاباتو د ځندو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدې اړه تجینه ګر ابراهیم سعید مشال لډیو ته ویل،
شاید الیکشنز جو ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی رہی سی انتخابات پخپل وقت ونه شي او وزن ډول شي. د نوی مردم شماره خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبر واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که درتلون کې کال په مارچ او اپریل کې کیږي. وګ په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه غیسو ته پرې نه خدل شي، نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني.
آنے والے اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمنې ورډ چې نگران وزیر اعظم لپاره د پیپل پارټی لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د طالبانو د حکومت تکړوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د زرګونو افغان بندیانو د ستنیدو خبره کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله لودین کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې یو لویه برخه خلک بېوزلۍ ته بېول شوي دي. دا د ژغورنې نړیوال کمیټې د هغې مقالې سرلیک دی چې پرون پنځشنبه یې خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی، افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو زیات پکې بشري وضعیت نازک دی. د مقاله لیکونکي په باور افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ناوړه بشري وضعیت له اړخه له لومړۍ درجې څخه دویمې درجې ته راغلی. هغه هم ځکه چې د مقاله په ټکو د افریقا په ختیځ کې بشري وضعیت ترنګلې شوې دی. د ژغورنې نړیوال کمیټې پر راپور کې راغلی دا مهال د هغو افغانانو شمیر چې بشری مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونو ته رسیدلی او لیکوال ویلي دا شمیر د تیر کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. وړاندې لولو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او اقلیمی بدلونونو نه یوازې دا چې بنسټونه لمنځه وړي بلکې میلیونونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د ژغورنې نړیوال کمیټې په خپل مقاله کې د طالبانو هغه فرمان ته اشاره کړې چې لمخې په نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو له همدې فرمان وروسته یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولې او ټینګار یې وکړ چې د ښځو له ګډون پرته خپل چارې مخته نشي وړلی. د ښځو پر کار د نړیوالو له ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی نه دی راوستلی. ل افغان خزو او جنو سره د طالبانو چلند د بشريت ضد جنايات دی. دا د بريتانيا د بخواني صدر اعظم ګوردن براون هغه خبري دي چې له بي بي سي رادیو 4 سره یې مرکه کړي او بريتانوي ميرر خبرونه خبري کړي دي. په مقاله کې د خاغلي براون په حواله راغلي چې هغه د هاګل نړیوال محکمه غواړي چې د طالبانو د واکمنۍ د دوه قانون په پوره کېدو سره دغه موضوع و ارزوي. د بريتانيا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون د مهال د پهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي دی. هغه په دې مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو په افغانستان کې د میلیونونو خزو او جنونو حقونه نقص کړي او هغوی له کار او تعلیمه به برخې کړي دي. د طالبانو مسولانو بیا ویلي حکومت د جنونو د تعلیم خلاف نه دی او په خبره یې کله چې شرایط برابر شي بیرته هغوی ته د خوانځي او په هنتونو دروازې پرانیزي. د خزو او پهنې فعالان بیا پر طالبانو نیوکه کوي چې ولې د نګدې دوه کلونو په تیریدو په دې نه دی بریالي شوی چې د نجونو د تعلیم لپاره هغه شرایط رامنځته کړي چې دوی غواړي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وسره توي تیر کال یوازې 40 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي شوی او بیرته خپل هیواد ته راستنه شوی دي. دغه خبری د دغه وزارت مرستيال محمد ارسلا خروټي د سمري په اطلسه مو وکړي. نو موري دغه شان زیاته کړه چې په دغه کال کې له 900 زرو ډیر کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. تفصيل په دې راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 40 زره افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. د خبري د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستيال محمد ارسلا خروټي د سمري په اطلسه منیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همدارس له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوي دي. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړی شوی افغانستان ته انتقال شوی دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستيال زیاته کړه چې د هشان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستنه شوی دي. خو په خبره له هم 1 میلیون افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نو موري دا ونویل چې دا کډوال په خپل خوا ستنه شوی ک د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستنه کړل شوی دي. په دې ورسته کې دا راپورونه خبره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه وی چې دوی په خبره دي استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره خپل خوورو وېستلی. پر افغانستان طالبانو لوکمنې دوه ورسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته دي افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څول دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پسی دوی امنیتی، اقتصادي او نور ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګرځي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغوړې د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رابطه ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي و طالبانو دوه ځلې د نیولو کوښښ وکړ نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبور شوم چې ما کډو کو پاکستان ته راځم. زه 10,000 روپۍ کرایه ورکوم. دا د 2 میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زما ته ورکوم. کزا افغانستان ته لاړ شم طالب نه پریږدي دلته راشم او دا پولیسان مونږ نه پریږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جوړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلات د لاس نه ځاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کیږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه موجر یک شرایط بد زندگی داشته میشم.
په ترکیه که زما لپاره روانی ستونزې ډیرې وي، ډیر بد حالت می تیر کرد. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس دې یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې د پښو لاندې کوي. مجبور شوم راغلم، ما ویل چې یوه مړۍ وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیونو زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. شپږنیمې بجې لنډ خبرونه لرو. د بشری حقوقو راپور هم پروګرام وبښي هم پرې خبرونه کوي د لشي خصوص کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت یو شمیر بنوال وای سشکال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کمواله راغله. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزی بنوالو له قیمتي محصولاتو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت په چهاردری، امام صاحب، قلایزال، دشتیاچی، علی آباد او یو شمیر نورو سیمو کې د بادامو باغونه شته. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت د پروسه کال نه سږ کال یې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي دي. ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخم و د واوره وشله بې وخته دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا 70% بادام یې د بنده ویوړل.
د یاد ولایت د قلایزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات کړی و بادام، او سږ کال حاصلات کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرته پروش هم ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا ورور چې دا سږ کال واور یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بینې وړل، دا حاصلات هم د بینې وړل، په دغه باندې حاصلات کم شو.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې اوسات بود زمستان بعض حاصلات اکثر کم شوه.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد باختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې پر